السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې به د موسیقي پښتو پروګرام خبر شو خپل نمبر 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت هم شته مهمه مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ګلزان یا پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ل وتلی بشرپال او میلیاردر بیل گیټس سره خبرې کړې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په 14 کې د مرګ ژوبل شمیر 1400 ته لوړ شوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په بیلابیلو مسلو له هغې ډلې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شوراوي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکه لري د دې شوراویاند رحمت الله اندړ پرونسي شنبه رسنوي ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل طالبان په دوحه کې امریکا سره په موافقه کې القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې و
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشران وژل شوی دي
د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي چې القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې په 14 کې د مرګ ژوبل شمیر 1400 لوړ شوی دی د اوروزګان ولایت مقام څخه په خبره کړې اعلامې کې راغلي چې پرون په یو موټر سایکل ته په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی بم د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکی کسان وژل شوی درې پولیس او لس ملکیان ټپیان دي اعلامیه زیاتوي لومړی یو کوچنی چاودنه په ترینکوټ ښار کې د منار څلورلاري د پولیسو یوې پوسټې ته نږدې وشوه کله چې خلک ورټول شول نو سم د سي د موټر سایکل بم چاودنه هم وشوه د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس امین الله توخی بیا ازادي راډیو ته ویل د پیښې له ځایه نه کسان ورول شوي چې پکې یو تن ساور کړی او تن ور ټپیان دي نوموړی وایي په ټپیانو کې شپږ ملکیان او دوه پولیس دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ښه ونه باله خو په سیمه کې عیني شاهدان بیا وایي په دغه پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل شوي دي د اوروزګان ولایت د امنیه قمانداني مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ملکي خلکو او پولیس ته پکې مرګ ژوبله اوښتي خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات نه لري د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه هم وګټله پرونۍ لوبه له افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه آیرلند ونه توانېد ورکړل شوی هدف پوره کړي ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 44 اوور روان و او د ګټلو لپاره 6.3 نورې منډې هم په کار وې راشد خان په 44 منډو او څلورو وکټو د لوبې غوره لوبغاړی شو تر بریا وروسته د هغه پیغام کرکټ بورډ خبر کړه
دې بریا مبارکي وایي ټول تا واکن مونږه سیریز غټله هو بیا هم دا ورو بعد مونږه پارا د آی سی سی په لپای د پارا د ورلد کپ د پارا له وجې ته مهمه لوبه وا غټلې چې زیات مهمه لس پوینټ او څنګه چې بلې مونږه زیات په کار راځي یو پوینټ هم ډېر مهمه نو ډېر زیات مننه ټول هي ودول نه خاص دوغان نه ان شاء الله د مونږه هدف کوشش هم دی چې انده کې هم داسې کوزه
دغه درې یورزنی یا پنځوره نړیوالې مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوه چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې دیرش نمرې وګټلې دغه لیگ وو د سر لوبډلې بعد د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لمړی وار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې دا وروسته له هغه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه باندې لوړه کړې ده لمړی وار دی چې له خپل روسي سیال سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې البته دراپورونو په اساس راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د خپل سیال ولادیمیر پوتین سره د کرونا وبا د خبرېدو همدارنګه د روسیې د رژیم د مخالف الکسی ناوالنی د نیول کېدو او د ایران د اټومي تړون برجام په اړه باندې خبرې کړې دي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی دی چې ښاغلی جو بایدن په دغې ټلیفوني مکالمه کې د الکسی ناوالنی او د روسیې د سایبری جاسوسی فعالیتونو په اړه باندې هم خبرې کړې دي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د جایزو په ټاکلو باندې هم بحث کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د روسیې لخوا د احتمالي جایزې ټاکلو موضوع په بشپړه توګه باندې د یو ټیم لخوا څیړل کیږي. کرملین یا د روسیې جمهوري ریاست هم په یو بیانیه کې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو په اړه باندې وضاحت ورکړی دی او ویلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې له پرانیستي آسمان هوکړلیک څخه د امریکا د وتلو همدارنګه له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو په اهمیت باندې بحث شوی دی. بیا هم له ایرانه، ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوی ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د $1,200 معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. د قضایه قوی ویاند وایي دا حکم نهایي دی او محکوم شوی کس د استیناف غوښتنه نشي کولی. او په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په همدارنګه په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحي په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه 1.5 کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې پر ټول کړو هڅو پښیمانه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلانډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال د پولیو یا د ګزارن ضد د واکسین لومړی کمپاین تیر اونۍ په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړ کول پلان شوی وو. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومي اجدي پر 9 ویشتمه پیل سو نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمن یې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزند پر ضد د مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو په اړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو په راوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزند څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اورزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کیدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نورالله تاریکی ازادي راډیو ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د رواني میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ.
800 ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپل اثر مقاله پیل کړي په افغانستان کې د سولې او جګړې برخلیک د چا په لاس کې دی. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د سولې دویم پړاو مذاکراتو له پیل څخه 20 ورځې تیریږي، خو د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې لا نه دي پیل شوې. له دې سربیره ورځپاڼې ایران ته د طالب ډلې د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته اشاره کړې. لیکلي طالبان نشي کولی چې دا حقیقت پټ کړي چې دغه سفر د سولې خبرو او د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې له نوي ابهام سره تړلی دی. د لیکوال په وینا اټکل کېږي چې د امریکا د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د دې ډلې په وړاندې فشارونه لا زیات شي، نو ځکه دا ډله غواړي چې ایران ته په سفر سره وښيي چې دوی په سیمه کې یوازې نه دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې ځکه ځنډ رامنځته شوی چې امریکا د سولې هوکړه ارزوي او خلیلزاد د خپل ماموریت د دوام لپاره کومه واضح تګلاره نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه په دوحه کې د سولې خبرې هم په ټپه ولاړ دي. وړاندې راغلي اوس چې ټاکل شوی په 3 اونیو کې دا هوکړه بیا وارزول شي، نو 3 اونۍ به نور هم همدا سوړ حالت وي. د لیکوال په وینا د هوکړې تر ارزول کېدو وروسته به دا پروسه جدي شي، په دواړو اړخونو به فشارونه راشي، له خپلو سختو دریځونو به په شا او پر ځینو مسایلو به توافق وکړي. د ورځپاڼې په باور په دوحه کې بین الافغاني خبرې طبیعي او خپلمنځي نه دي، بلکې د امریکا په زور او فشار مختزي. خو لیکوال دا ټینګار کوي چې په کار د دواړه اړخونه د سولې لپاره واقعي هڅې وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي باب پرانیستل کېدو خبره کړې. لیکلي چې په دې برخه کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې افغانستان ته ډاډ ورکړی او د دغو اړیکو د نوي باب پرانیستل کېدو لپاره جامع طرحه جوړه شوې ده. وړاندې د امریکا له لورې د سولې تړون ارزولو ته اشاره شوې. راغلي چې د دغه تړون ارزونه ځکه مهمه ده چې یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې.
او سم یو لنډکې راپور لرو په اخر کې. په فلسطین کې د بریښنا او انټرنیټ نشټوالي زدکونکي لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي، د بدوي وګړو کوچنیان په ځانګړې توګه له دې ستونزې اغېزمن شوي. ملالی بشیر او نور جزئیات په دې ارتباط ترغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خبر شیم.
یارلس کلنه وعد بشارت په غزه تړنګ کې د غره په لمن کې رمه هم پیای او په ورته وخت کې د خپل زده کړو هڅې هم کوي، خو دا نسی کولای له آنلاین صنف سره وصل سي. برق ته د نه لاسرسي او د ټکنالوژي لاري لری واټن زده کړې د دې لوی ستونزې دي. دا وایي
په درس راح يتسجل علي غياب، راح يروح علي مواد، اشياء مهمه راح يروح، يمكن يخسر الفصل كامل، لانه يوم اثناء الحصه تدخل المديره تسال اسماء البنات اللي حاضرات تسجل مين الغايب، كان يتكرر علي غيابات. انا
دواي چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون لزان سره وړي، او چې کور تراسي د دش پښ اولادونو ورته سترګي پلاروي. ورسته هر یو په نوبت ته هم دې تلیفون لاري انلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ انسی کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیری، خو د وعد مشر خور شپړس کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشټوالي لکه بل انلاین زده کړو ته دوام نسی ورکولای. د اسرائیل تر ولکلاندې غزې تړانګي بدوي وګړي لکلونو راهیسې د برق د کمښت لستونز سره مخامخ دي او بیوزلی او کرونا ویروس د دوی ستونزې څو چنده کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیا